شپږ بجې شوې. احمد شیبریم دا سج رډو د دې سر په خبرونه کې ستاسو قربان. السلام علیکم. خبرونه: داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمیر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړی دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثر وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. کیرن ډیکر پر خپل ایکس پاڼه د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پرېښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول اعمال که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه یې بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,812,000,000 په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجا د ینج تخم، پیاز، وچ او لنده میوه او زعفرانو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1402 مریز کال کې افغانستان د شاوخوا $2 میلیارډ په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه یې له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یوه تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې $1 میلیارډ قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000 میلیارډ پاکستاني روپۍ زیات شوي دي، چې اوس ټول قرض 4,82,200 میلیارډ روپیو ته رسیدلی. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: ګډو نړیوالو اپکوردنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځیو پر بندیدو شورا اندېښنه څرګنده کړي.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملا هیڅ نوع اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندوی ادارو په مرسته د یو شمېر شونځیو له ترمیم او رغاونې خبرو.
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي.
په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربان له هڅو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
غنو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هلی وشو ده چې بیا هم افغان جنوت لښ پژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. د حمل په لمړی نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه چې نه په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوي دي. د یونسکو په وینا د نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیه ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتو د شزو سازمان هم پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونی وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله په خوا ویلي و چې تر بلې خبرتیا پوري دي لښ پښم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته نه ورځي. د نوی تعلیمي کال په پرانیستونکي غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د استریز د کلو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړوي او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د شتو د حقونو فعال شینکی کډو خیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندې دی. وايي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د دینجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ د اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې چې د پښوا خبري اژانس د یو راپور لمخي طالبانو په چیر مریض کال کې یوازې درې نیوي ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. مکتبونه نست د دریم کال د غدراغ مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې ام او ډیر بد غیزې په ما کړې او چې دا مکتبونه بند کړ ژوند به خیره تنگ ک.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هلی درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هلی همداسې هلی پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې د درې کاله پورې کېږي چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغه سینور یاتی دیوالونو او نور لوازمات او امکاناتو برابرښت دغه پروسه ترسره کړو. ډیرو مکاتبو کې تجهیزات او پروسه تکمیل کړه.
هغه وای اوس هم ډیره خونځي ودانی نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري یو شمیر خونځي او ته ودانی جوړ کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو. هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو ان شاء الله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سره نه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت وسیدونکو بي وای د خونځیو د وداني او جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمه نشي پوره کیده او د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دوده.
منګ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت لرو هم نارینهو کې ضرورت لرو. دلته منګ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخشونو کې مثلا منګ یو تعلیم یافته خزیونه لرو او منګ زمونږ ژوند بیا مخ کې نزي خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی چې هر یو بخښونو کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وای په داسې طرحې کار روان کړي چې ورسره په خونځي او پهونتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپیریال چمتو کړي. خو له خونځي او پهونتونونو منع کړی شوي نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وای چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نشوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سخت دریځ ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحاد حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښوولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنس او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بلل شوي. د غزې د جګړې څخه باندې 15 میاشتې وشي. دا جګړه هغه مهال پیل شو چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یوش مریار غمل د تیر میلادي کال په ورستیو کې د لندمحاله اوربند پترس کې د لسکونو فلسطینی بنديانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پوري 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنوي چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفشار د اسرائیل د حمله د احتمال د درکه اندیشنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندیښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغه سې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی، بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودری شي چې په اوکراین کې دری شي.
په کندهار کې سشکل د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای تیر کال په دغه ولایت کې یوهشت فارمونه و خصش کل د غشمیر دریا بیا و تر سیدلې چې شاوخوا 500 زره کیلو شات به تری تر لاس شي. بل خو د مچو روزون کې وای شاتي بازار نه لري او د بخوا په سیر په شبای نه خرچي شي او هیله کوي چې د غسون ځای حل شي. تفصیل په دې راپور کې
چې دا یخ ده کنه مو چې نه وزي یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیس د مچوی روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچوی فارم لري چې زرګونه مچوی په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچوی روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچویو اصل تولیدوي. د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په چیر په شبه خرچيږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحانو سیزن کې. نو دلته کندهار کې مو ډانډول سوالای کې مچایې خوي نو خو کلی اصل راته وکړه. او مونږه د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصل زمينه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
مرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځي لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. مرزا محمد وایي په خوایې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودي خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې جی زموږ سره مختلف او شپږ اوره کم اصل سره ستا چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګوله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ سره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک ورسره ولت شوی دي. خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 500 کیلو شات به تر لاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لاره لپاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د مچوی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل. نو سش کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې دروي اتره رسیدلې دي. د اصل تولید تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځای مچیو سل د پروش کال پر تلام زیات والی راغلی پاسو کې نو پروش کال موږ تقریبا 3300 کیلو پر شاته تولید لودي سر کال شاته تولید اندازه 5000 کیلو تر شه دی ان شاء الله خدای کول
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو لګول څخه حاصل تولید شو خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
نن د روژې مبارکې دولسم ده یو شمېر افغانان وایي هر کال په افغانستان کې د روژې په ورځو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخ ولسیتی شي خو خلک وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخ ولې څه اندازه کم شوی دی دا ولی نور په دې راپور کې
مسلم اورورت قران تلاوت نه کوا
دروژی مبارک روانه میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپیشل میاشت په دې مبارک میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه تر لاسه کړي خو په دې شاوخوا ډیر شروزنی دینی ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي څوک د خلکو زړونه تر لاسه کوي خو څوک بیا د خپلې کمی او سلی او غوسناکه خوې له کبله نور روژتیا نظاروي خو په افغانستان کې خلک څه کوي آیا ثوابونه تر لاسه کوي که د خلکو زړونه تر لاسه کوي او که روژتیا نظاروي د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي نه هم ثوابونه تر لاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه بلکې د روژتیانو ازار تر لاسه کوي
هغه کسان دی هغه چې یا نسوار کې یا سګریټ وي یا یو بل چلم لم وي نه دی دا کسان ته تر هغه په پرتله چې هغه نیکي هغه ته ډیر درد ورسي نشیان دي هغه خلک پر دماغ باندې خدای ما نه غواړي نه دی بس دا خوشک طبیعت او د تندی ترش نیول دا د عموما یو څه کسان سته مګر خاص کر د کسانم د غینې چې مقصد او کم شی وړي مثال یا بیانډی دی وسه څه قیمت باید در پټاټه او تر بیانجن نور شانو انا تا خزانانه د پکور کې کښنیان سره د خدمت کې د جارو خدمت استقال تر پری وی خامه خبر دا یو څه یا سوزلی وی یا بده نیم خامه وی یا روزه د مالګه یا رسوی کم دارو مارونی ورچول نه ته به د ش او سلیسه کار واخنه دی پکور کې تب تب جوړنه کې چې دا ولی مقصد دا سید کړی دی دا مارا وړي و پر دې څولګشت راغلی دی دا سید واسدی غلګشت خدغه مسلمانم د غی مسلمانیم روزه د پکور کې مشمانه د غالي دي د کور خدمت د غالي دي داسې باید څوکونه کینه دي کې قیم د عمل باید ونه کې
په افغان ټولنه کې دا یو عام خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه پروژه کې بد ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي د اورزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سش کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینه و ترمنځ جنجالونه کم سوي دي چې دې لامل دا وایي خوالی یادوي د دې په خبره چې سش کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه خدا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپل کورنۍ کې د شوزو سره ښه چلند وکړي او تر څنګه د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي
ما نوم عبدالباقی دی د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم روژه بیخي په خیر تیریږي او مشکل نه پشکې راځي داسې د خیر روژه د تند او لوږه دا نه پشکې راځي دغه جنګ او شی دروسه نه دی پشکې جوړ سوی ښه د خوند روژه ده خرچانه د غمېدلې نو دا غوسم که څوک وس کوته جنگ او جنجال جوړی دا غوسم دا غشتنه ده چې هر سړی روزه ګری د ځان د پاره ګری نه د شود د پاره ګری شود د نور د پاره نه ګری دا غو د پاره دا غشتنه ده چې څوک به چې جنگ او جنجال ونه کی شد خوشحالی روزه مات یا روزه ونیسی
مانم نور هغه دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ نو خوسته زیات مرته وطن د مرته وطن ما خلک ګرد د غره کم دي شود سره جنجال کی د باندې سره وځي یو خبر تا کتم نه دی یو سړی خبر ته کی دا جواب نه لري مګر سکور ته ورته دی کور پنه نه دی
مننه زما نوم نظام الدین دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم زما پیغام هغه خلکو ته دغه دی چې د پروژه کې دا سیوریا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس زما د هیله د مرته پیغام دی چې د پروژه مبارک په میاشت کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم ریویو چې د خپل کورنۍ سره هغه باید په ښه توګه وکړي ځکه چې د راجان چې د سینه د چې بس یوازې د نارینه روژه ده ځکه د ښځینه هم روژه ده او هغه هم ځکه چې که څه داسې ریویو وکړه چې بد ریویو نه وکړه نو هغه څه خدای جل جلاله هم ناراضه یې او هغه کوم روژاتي چې دی دغه زار به
د روژې په دې مبارکه روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي بلکې د دې ترڅنګ د نارینه او ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لوی لوی شخړو اوښتوي او په کلونو کلونو بدی په نهایت کې د تاوتریخوالی مخنیوي د افرادو ټولنو او حکومت او سازمانونو ګټو هڅو ته اړتیا لري ترڅو یو داسې ټولنه جوړ کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه پاک
د اساسي رادو د دې سات په خپلونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو البته یادونه وکم چې تر په شپږنیو بچو لاند خبرونه ما بریدل شي خوست سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځنبه په شپه نه وخته له هند سره مسابقه وکړه چې دا لوبه مساوي پای ته ورسیده په دې مسابقه کې چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې تر سره شو دواړه لوبډلې ونتوانې دي چې ګول ووهي دا مسابقه د آسیا ملتونو جام لپاره د لار موندلې د دریم پړاو په هدف تر سره شو افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم د روان مارچ میاشتې پښپښوښته منیټه د هند په کوربه توپ دغه هیواد په اندرا ګاندی لوبغالي کې تر سره کړي نن د مارچ 22 مده افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمبر تر لاسه کړ په پرونی مسابقه کې او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لار موندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالي تر سره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي پرون په دې ګروپ کې قطر 3-0 په وړاندې کویت ته مات ورکړه موسم د کرکټ لډګره ټاکل شوی دی چې نن جمعه د هند غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شار کې به تر سره شي په سژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته سیالي کوي آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیگ شمیرل کیږي دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور او سیالي تر سره کړي د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان نور احمد او اسمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز مجیب الرحمن او رحمان الله ګوربز د کلکتا نایټ رایډرز فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد محمد نبی د ممبای انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډل کې لوبیش
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادیرادیو.com کې اوریدلای شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. ازادي راډیو څلورویشت ساعته د افغانستان لپاره خپرونې کوي. دغه اوس د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لومړی لوی خبر د غزې د احتمالي اوربند ټینګېدلو په ارتباط دی. د جنرال مارک میلی خبرې دي چې د افغان پوځ او حکومت سقوط یوه ستراتیژیکه تېروتنه وه. دا خبره کړې ده او د ولادیمیر پوتین د بری په ارتباط نړیوال غبرګونونه هم په یوه راپور کې په وب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. د غزنی د یوې ماشوم نجلۍ اسما څرګندونې دي چې له مشانو غواړي، له چارواکو غواړي چې ښوونځي پرانیزي او دا وایي چې زه غواړم چې ډاکټره شم. نور مطالب هم د ازادي راډیو په وب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په وب پاڼه کې کتلی شئ. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه